دا مشال ریډیو دا او د محل په پېښور کې د مسپښین یو او په کابل کې دولسکین بجې دی فادي خبرونه کې ز بوريوال کاکړ تاسو هر کله وایم د کابلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ اونیز خبرونه جمهوریت هم لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بنیره وړاندې کوي
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان درانی تر بمی برید رستو ګوندن پټول پاکستان کې د مظاهره کولو اعلان کړی دی د بلوچ بلتون پالی مشر ډاکټر الله نظر یو ویډیو خپره شوې چې پکې د ویلي حکومت د مرګ ناسمه داوا کړی ده او د ملګرو ملتونو اټمي انرژي اداره وایي په تیر وخت کې د ایران اټمي وسلو جوړولو هڅو پاړه په خپل راپور کې غوسه پریکړه نه کوي د خبرونو تفصیل په بونو کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان دورانی تربمی حمله ورستو د ګوندن پټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی د ګوند ویان جلیل جان تیر شپه مشال لیډو ته ویلي د کورونو او کار چارو وفاقي وزیر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی تیر مازیګر په نیمه قبایلی سیمه بکه خیلو کې تر جلسی ورستو بنو ته روانو چې پر قافله د ریموټ کنټرول بمی برید شو د بنو پولیسو چارواکي محمد نظیف مشال ریډو ته ویلي په حمله کې دورانی ته تاوان نه دی رسیدلی خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې جو بل دي د حمله ذمواري لا چا نه ده منلې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایې خپل کلو ته ستانه شي دا خبره نوموړي تېره ورځ جنوبي وزیرستان ته سفر په وخت کړی عباسی قبایلي جرګې ته په وینا کې ویلي ستریدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوې برابروي نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو لپاره د لس کروړو روپو اعلان وکړو گورنر نن د جنوبي وزیرستان په واڼه کې له قبایلي جرګې سره ملاقات کوي افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قامي وطن ګوند له مشرانو سره لیدلې دي د ولسمشر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي په ارګ کې د پښتونخوا او کوټې ملتپاله مشرانو ته د وینا پر مهال اشرف غنی وویل ټول افغانان ویاړي چې دوی له سوله ییزو پیغامونو سره کابل ته ورغلي دي د پښتنو ملتپاله سیاستوالانو په پلاوي کې اسفندیار ولی خان محمود خان اچکزی افتاب احمد خان شیرپاو افراسیاب خټک عثمان کاکړ او سکندر شیرپاو شامل دي د بلوچستان بلتون پالی وسلوال ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي تیر ورځ رسنیو ته پستول شوې ویډیو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ناس خودل شوې وایي د حکومت هغه پروپاګندې ناسمې دي چې ګواکې دی وجل شوې دی د بلوچستان حکومت او هلته د ملیشیا ځواکونو مشر د اګست په میاشت کې دعوه کړې وه چې نوموړی په عملیاتو کې وژل شوی دی بلوچ په ویډیو کې پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان تګلارې په وسیله د ده په وینا د بلوچانو نسل وژنه کوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا دا ویډیو تازه ده او که څنګه د پاکستان حکومت هم د دې ویډیو په اړه لاسه نه دی ویلی ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 ارب ډالرو هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو مخنیوي ادارې تیر ورځ ویلي تیر کال د افغانستان ټول ناخالص پیداوار یا جی ډی پی 21 ارب ډالر وو د اداره وایي د افغانستان نشه یي مواد زیات په فرانسې برتانیا جرمني او ایټالیا کې خرڅیږي ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې وساري او د نشه یي موادو قاچاق یا سمګلینګ مخنیوی وکړي د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي اداره وایي په تیر وخت کې د ایران اټمي وسلو جوړولو هڅو په اړه په خپل راپور کې غوسه پریکړه نه کوي د ملګرو ملتونو اټمي انرژي نړیواله اداره د ایران د مشکوکو اټمي وسلو جوړولو فعالیتونو په اړه له یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې پلټنو راپور نږدې بشپړ کړی دی د دې ادارې مشر یوکیا امانو وایي په دې اړه راتلونکي ونې خپرېدونکي راپور به سپین او تور واضحه نه وي سپین او تور یعنی واضحه نه وي امانو د ادارې د 15 غړو هیوادونو د بورډ تر غونډې وروسته بیګه خبري اعلان ته ویلي دا راپور د یوې معما په سیر دی. دا راپور به وټاکي چې آیا په جولای کې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د موافقې تر مخه د ایټمي فعالیتونو محدودولو په بدل کې پر ایران بندیزونه نرم کړل شي او که څنګه. ایران تل له دې طوره انکار کړی چې ګواکې په پټه ایټمي وسلې جوړوي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالي یو جدي عمل په شک کې دوه کسان نیولی دي. د جرمنی خبری اجانس وایي داسې شک دی چې دا کسان له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې څخه متاثره شوي وو. جرمنی رسنۍ وایي یو کس شامی او بل د تیونس دی. دا کسان په دوو چاپو کې چې پکې یو یې پر یو اسلامي فرهنګي مرکز وهل شوي نیول شوي دي. پولیس چارواکي وایي داسې اثر نشته چې د تاوتریخوالي دا کار په برلین کې د کولو لپاره پلانېده. د جرمني وزیر اعظم د چهارشنبه یا شورو په ورځ ویلي په پیرس کې تر بریدونو وروسته په جرمني کې د خطر لوړ کچ برقراره دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسطوره ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. تیره شپه په کریملن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره تر لیدو وروسته پوتین خبري غونډې ته ویلي دواړه هیوادونه د شام په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو پر زیاتولو سلا شوي دي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلنکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده. تیر مخام د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي پاکستان کرکټ بورډ نواز شریف ته له هند سره د کرکټ لوبو په اړه یو لیک استولی دی چې په ځواب کې نوموړي ورته د سیالیو کولو اجازه ورکړې ده. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. او اوس د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ته جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 1.50 روپۍ یوه یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 29 روپۍ او یو افغانۍ په یورو ۱۰۰ روپۍ او په 2.30 روپۍ او 2.70 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 2.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 24 بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرنامو لمشال ریډیو څخه اوریدو چې شاهین بونیری او سیراج ظهیر وړاندې کول. په بنو کې د جمعیت علما اسلام پر یو مشر اکرام خان دورانی تر بمی برید وروسته دا ګوند نن احتجاجي مظاهره کوي. بلوس پنتون پالی مشر ډاکټر الله نظر بلوس په تازه خبر شوی ویډیو کې وایي د مرګ خبرونه دروغ وو. د شننکي دا ویډیو د بلوس لیبریشن فرنٹ ډلی پلیوان لپاره مهمه بولي.
پرټیکولرلی خاص کر دا گروپ د فارټ بلوس لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی د اوران پورا مکرانه د کړی دی.
په پاکستان کې احمدیان وایي د هیواد قانون له دوی سره توپیری چلن ته لار برابروي خو حکومتي ویاند دا نه مني.
ایم ڈی جو ہے پاکستان کے شہری ہیں.
د خیبر پښتونخوا گورنر پادری ورزنیس دوره جنوبی وزیرستان ته تللی. ځای خلک دې دورې ته څنګه ګوري؟
د مو د یقین د گورنر صاحب چې په چغماری ته کومه دوره وکړه او کومې اعلانات یې وکړل د مسجد علاقه او پتره کې راونه شي
دا اوالي جلګا دو چې د مسجد غ بل سره د وکړلې.
او په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او انتخاباتي سیاست ځینې رجحانونو ته کتنه کړې ده. د دې هر څوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر او د پاکستان وفاقي وزیر اکرم خان دورانی پر قافلې په ریموټ کنټرول بمی برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د بنو ځانګړي پولیسو یو چارواکي بیګا مشال رادیو ته وویل اکرم خان دورانی په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې تر یوې غونډې وروسته بنو ته روان و چې برید وسو. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ راکړي.
د بنو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او مولوده وخت کې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی په نیم قبایلی سیمه بکخیل کې د یوې جلسې وروسته واپس را روان وو چې په لاره کې د هغه قافله د ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه، خو اکرم خان دورانی د دغه بمی چاودنې څخه بچ وتلی دی او په دغه پیښه کې د سیادت د محکمې یو چارواکی احسان الله او یو بل ولسی وګړی اریپ الله وژل شوی دی او د عبید شیرین او عبدالروف په نوم درې نور کسان په دې پیښه کې جوبل شوی دی. د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه پیښې په لړکی نن د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د جمعیت علما اسلام مشرانو د احتجاجونو کولو پریکړه کړې ده.
اکرم خان دورانی صاحب د بلو کې د یو غټې غونډې نه خطاب نه پس خپل کور طرف ته روان وو چې لاره کې موټر سایکل باندې ریموټ کنټرول بم سره دماکا وشو. دورانی صاحب بال بال بچ شو، یو دوه کسان شهیدان شوي دي او مولانا عبدالرحمان صاحب، حسن حسین احمد صاحب او نور مشران چې کېناست په دې باندې غور نه پس دا فیصله وکړه، چونکې جمعې ورځ دی. جمعیۃ العلماء اسلام مشرانو ته ضلعو ته اپیل شوی دی، هدایت شوی دی چې هغه دې په دې حواله باندې خپل غم غصې اظهار دي وکړي او د پرامن مظاهرو اهتمام دي.
د دې نه وړاندې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن هم درې ځل بریدونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان بنتالپالو یوې ډلې مهم کمانډان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزې ته پخوا په څیر به د ده په وینا روانوي. دا ویډیو تیر ورځ پر داسې وخت خپره شوې ده چې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ وژنې دعوا کړې وه. خدای نور نصر په کوټه کې له بلوچ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړي او له هغه څخه یې د ویډیو نوعیت او نیټې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا ویډیو که تاسو وګورئ په ویډیو کې تر اوسه پورې دا ښکاره خبره ډېر قوي دغه نه ده چې دا ویډیو اوس فریش ویډیو دی. دغه ډېر دا دی کېدای شي دا فریش ویډیو وي، لکه چې تا وویلې چې دنیا وخت خاموشي اول ول ویډیو نه رالی، ممکن دی دا چې دی ډېر سیف یا ډېر محفوظ ځای ته رسېدلی. بیا خپل خلق کم خلق چې پریشان وي نو ری ګروپنګ د پاره یا یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډېر ضروری اور پرشر وو. ولې چې د ډاکټر اعلی نظر فالوورز او دوی دا خلق د چې ژوندۍ دی بالکل ټیک دی، نو دغه سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
ډاکټر اعلی نظر مرګ او ژوند د بلوچ وسلواله لپاره څومره اړینه ده، څومره ضروری ده؟
ګوره د بلوچ قوم د لپاره خو عمومي که دغه خبرې کوي نو ښتا، مګر پرټیکولرلی خاص کر خصوصي طور دغه ګروپ د لپاره ډیر دغه دی. بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی، د اوران پورا مکرانه دغه کړی دی. ګوره دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دی چې دا ځایو کې کم ایکټیو دی، نو دا ډیر زیات تا خلق هغه دغه کوي. او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی او ته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نسته هغه مړ دي، نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
په اوس وخت کې د اوسنی حکومت له خوا ډاکټر مالک صاحب هم داسې ریپورټونه وچې د برامداغ بکچ سره نور بلوچو چې مشکم مشران دي ناراضه بلوچ لاغوي سره ملاقاتونه کړي وو او خبرې اترې روانې وي، په داسې وخت کې د ډاکټر اعلی نظر ویډیو راتلل، آیا هغه خبرې اترې به ناکامه نسی؟
یو ڈبیٹ ضرور بیسٹ شروع سی. اول اگر کم خلق ڈاکٹر اعلی نظر خلق وے اگوی چی دا اعتراض کو والا برامدغ بکٹی باندے خان اف کلات باندے اگر سک کمزور ہو ولی اگر کنفیوژن پتا دا کہ اس کا دا دا رالی نو ڈیر زیاد مضبوطی پتا دا بیسٹ شروع کیجی چی دا خلق سکی، نو ضرور دا خلاف چی دی آرگومنٹس او دا ورکی دوی یو دلیل ورکی چې دا ډېر غلط کار روان دي، دوی خو د قوم چې دی غداران دي. دا به اوس ډېر شروع سي او کم خلق چې دا نیګوسیشن کوي د ګورنمنت سره هغه به دلیل چې دی لس کمزوره پاتې شي.
بلوچ خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار چې زموږ د همکار خدای نور نصر پښتنو ته ځوابونه ویل. د خبره پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د قبایلی سیمو بې کوره کړل سوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایي خپلو کلیو ته ستانه کړل سي. د خبره نوموړي تېر ورځ جنوبي وزیرستان ته د سفر پر مهال کړې ده. عباسی قبایلي جرګې ته په وینا کې وویل ستنېدونکو کډوالو ته به ټولې اسانتیاوې برابروي. نوموړي په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیایي قانون لپاره د 10 کروڑ روپیو اعلان وکړ. سیلاب مسود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د ډېر اسماعیل خان او سویلي وزیرستان درې ورځنۍ دورې په موقع په سویلي وزیرستان چکملي کښې د مسعود قبایلیانو یوې لوی جرګې ته د وینا په دوران کښې وویل چې د سویلي وزیرستان قبایلیون د پیاوړتوب شاندار تاریخ لري. گورنر زیاته کړه چې څه موده مخکې دا ایجنسي او دلته اوسېدونکي قبایلیون د سخت مشکل دور سره مخامخ شول. ایجنسی تباہ برباده شوا. دلتا او په ټول وطن کښې په زرګونه بندګون مړه، معیشت تباہ او په لکونه قبایلیون په هجرت مجبور شول. گورنر وویل چې د قبایلیانو په دغه قربانی ټول قوم فخر کوي او دا هم مانی چې خپله خاوره خپل کورونه خپل بچون پرېښول څه اسانه خبره نه ده. هغوی دا هم وویل چې د ضرب از پوځي عملیاتو په دوران کښې پوځ سیول انتظامیا او خلک ګڼې ځانی مالی قربانیانې ورکړلې. اوس به د ضرب از پوځي عملیاتو رستون ته رسوو او د انډیا سه بادشاه ته هم دا اجازت ورنکړو چې میژه یرغمال کی. سردار مهتاب احمد خان دا هم زیاته کړه چې اوس د بې کوره قبایلیانو د واپس لېږدولو عمل لګیا دی. د نوي کال په دوران کښې به پاتې ټول قبایلیون خپلو سیمو خپلو کورونو ته بېرته ولېږدول شي. گورنر دا لاوز هم وک چې په دادامرا کړکې جنو حالاتو رتېرېدو نه د ورستی با حکومت کله هم قبایلیون ګوښي نه پرېږدي. په جنګ ځپلې سیمې کښې به د ترقۍ خوشحالۍ دامرا کارونه سر ته رسوي چې د قبایلیانو موجوده او تېرې ټولې نیمګړتیاوې پرې پوره شي. د مسعود قبایلیانو له طرفه په سپاسنامه کښې د غوښتنو په ځواب کښې گورنر د مسعود قبایلیانو د پاره د لیویس فورس د 400 ملازمتونو د منظورۍ سره په سرویکي سره روغه او تیارزه کښې د نویو رابطه سړکونو جوړولو د پاره د 10 کروڑ کلدارو ورکولو اعلان هم وکړلې. مشال ریډیو د گورنر د دغې دورې او د نورو لفظونو په باره کښې چې د سویلي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدینه پوښتنه وکړه، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
د گورنر صاحب دورا د میر علاقه ته په دغې مقابله ډېره فایده منه ده. د دغه ډېر ښه اثرات مرتب شي او چې کوم اعلانات یې وکړل خامخا چې کوم دی نه پرې بنې عمل هم کېږي او میر دنه امید هم لري چې دا اصل خبرې نه وکړلې. په حقیقت چې میر د پر اعلانات وکړل چې میر د مشکوري
دا د یادوي چې د مسعود قبایلیانو د مشرانو ملکانو جرګې ته د خطاب کولو نه د ورستې گورنر د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي واڼه ته روان شه. چېرته به چې نن دوی د احمدزی وزیر سلیمان خیل او دمتونی قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو سره وویني وکسي او په واڼه کښې به د ځنې ترقیاتي منصوبو افتتاح کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلي وزیرستان.
د سیلاب مسعود په رپورټ کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا گورنر جنوبی وزیرستان ته تللی او هلته یې له خلکو سره لیدلي او یو شمیر اعلانونه یې هم کړي دي. خو د سیمې ځینې اوسېدونکي د گورنر په دې اعلانونو خوشحاله دي او ځینې بیا اندېښنې لري چې پر دې باید خامخا عمل وسي. یو ځل بیا سیلا مسعود.
د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د سویلي وزیرستان دورې او په چکملي کښې د مسعود قبایلیانو جرګې ته خطاب د قبایلیانو غوښتنې او د گورنر د لفظونو په باره کښې مشال ریډیو په دا موقع موجود قبایلیون هم ږغولي دي. واروځنې چې په دغه باره کښې دا قبایلیون څه وایي.
زه حاج محمد مسعود عبدالله د موده یقین د گورنر صاحب چې په چکملي ته کومه دوره وکړه او کوم اعلانات یې د ماسیدی علاقه او پتره کی راونه شي.
زه ملک رحمت الله مسعود عبدالله خبره کوم. د گورنر جلگا چې کیمه وسوله چغمالی ته دای روغه میر مسید کوم ډېر انتهایی زنه خوشولی دا اوالی جلگا دو چې د مسید غه بیل سره د وکړلې.
زه ملک جنان خان مسعود خبره کوم. د میش خیبر پختونخوا گورنر صاحب روغای جرگا د مسجد کوم سرا وګړه روډینه وشول وړو وړو ډیمینه وشول سکولینا هیلته مسجد کوم چې کیمه مطالبه وکړلې الحمدلله آغا ټوله په مکا باندې دوامانله
حاجی خلیل مسعود خبره کوم د جنوبی وزیرستان بریال په دانه مخشه خه په دغه رنگ چور او د شوې په تر وسه پر د یو احمد اس خاص نتیجه راوتلې نه دو امیدینه ډیر کم دي چې دا غونډه سرته ورسیږي کچر یوان مې په شوره سدلا بیال بتا خو خیال مې نشي چې دا ټوله سرته رسیدلې
دغه کا بالیانو دا وویل چې د القاعده او طالبانو په خلاف لاګیا جنگ د هر چا نه زیات مسعود کا بالیون توانی کړی دی خو د افسوس خبر ادا دا چې حکومتي چارواکیو د مسعود کا بالیانو په غیر رنگ پښتنه ونه کړه چې کوم د دوی حق جوړه دا سلام مسعود مشال ریجو چکملای سویلی وزیرستان.
په داسې حال کې چې د پاکستان سینټ پر وفاقي حکومت د لږکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره د قوانین جوړولو غږ کړی، د هغه هیواد احمدیانو استازي وایي په پاکستان کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. په لندن کې د احمدیانو مرکزي دفتر ویاند فرید احمد وایي چې له دوی په د پاکستان په ټولو برخو کې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار ګلایاس په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار د مذهبي لږکیو د حقونو خوندي ساتلو اداوې کوي، خو په هغه هیواد کې اقلیتونه او په ځانګړې توګه احمدیان تر ټولو زیات زورول کیږي. د بشري حقونو او د سیاسي ازادۍ نړیوالې فریډم هاوس ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا شپږ میلیون احمدیان میشتي. په دې رستو کې د پنجاب صوبې په جهلم کې د احمدیانو یوې کارخانې ته اور ورته کړل شو. د دې نه وړاندې هم په دغه صوبه کې پر احمدیانو بریدونه شوي ول. په لندن کې د احمدیانو د مرکزی دفتر ویان فرید احمد له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې احمدیان ډیر په سختو حالاتو کې ژوند کوي. د دوی په خبره په هغه هیواد کې په څه ناسو ډول احمدیان په نخه کیږي، کله د توهینې رسالت په نامه او کله نورې پلمې ورته جوړول کیږي. د زیاته کړه
هر علاقے میں اور پاکستان کے تھرو آؤٹ پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ
پر ٹول پاکستان کے پر ہر سیما کے اور پزانگڑی توگا پنجاب اور سندھ صوبوں کے ڈیر زیاد مشکلات تھی. ددی تر ٹول الو وجہ دادا چھ دہ واد آئین او قوانین دا احمدیانو پر زد دی. ہم دغ وجہ دا چھ مذہبی سغداری زدا پل مکوی چھ حکومت دغ قوانین نہ عملی کوی نو دوی بی کئی او دا احمدیانو لپارا ڈیر مشکل حالات تھی.
کافی مشکل حالات ہیں احمدیوں کے لیے بھی.
قسم دا پاکستان دا آزادی رستو یو شمیر احمدیان په لوړو څوکو ګمارل شوي ول، خو په 1947 کال کې په آئین کې د دویم ترمیم لاندې احمدیان غیر مسلم وګرځول شول. فرید احمد په دې اړه وایي چې د 1947 او بیا په ځانګړې توګه 1947 را رستو تر 250 نه زیات احمدیان په دې خبره وژل شوي دي چې دوی ځانته مسلمانان وایي. پر احمدیانو تر ټولو لوی برید په 2010 کال کې په لاهور کې شوی وو چې پکې شپږ اتیا احمدیان وژل شوي ول. فرید احمد زیاته کړه چې د پاکستان په قوانینو کې احمدیانو سره زیاتی شوی او باید توپیر ختم کړل شي. خو د پاکستان حکومت مرکزی وین پرویز رشید له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د احمدیانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي. نوموړي ویل چې د جهلم د پیښې ذمہوار کسان نیول شوي دي. د احمدیانو د غوښتنو په اړه پرویز رشید ویل
پاکستان کې شهري اور اتنے ہی اچھے پاکستانی
احمدیان دا پاکستان وګړي دي. دوی هم هغه شان ش پاکستانیان دي چې څه ډول نور دي او د پاکستانیو په حیث د هغوی خپل عقیده ده. د هغوی له عقیدې سره څوک اتفاق کولای سي او څوک مخالفت کولای سي، خو ریاست د عقیدې پر بنیاد نه بلکې د خپل وګړي په توګه مکمل تحفظ ورکړي او په دې معاملې کې هم احمدیانو ته مکمل تحفظ ورکړي.
اس معاملې میں بھی ریاست نے مکمل تحفظ دیا.
پرویز رشید هم ویل چې ریاست د مذهب په نامه فیصله نه کوي، بلکې د مذهبي چارو پوهه ډاکټر قبله ایاز وایي چې په ریاستي کچه احمدیانو ته حقوق ورکړل شوي دي، خو په ټولنه کې داسې عناصر موجود دي چې پر دوی بریدونه کوي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
ریاست خو چې کوم د آئین تحت د دوی حقوق دي هغه کوي، لکه تاسو ته قیادیږي دلته په خیبر پختونخوا کې به د صوبایي اسمبلۍ یو ممبر هم قادیانی احمدی براتله چې هغه باقاعده ځان اعلان کړی و چې زه د احمدیانو سره تعلق لرم. نو د ریاست طرف نه خو ښکاره ده چې د آئین پابندی به ضروري، خو دې کې شک نشته چې زمونږ زنا ټولګي داسې دي او خلک داسې دي چې هغوی د اقلیتونو سره ښه سلوک نه کوي او بالخصوص د احمدیانو سره. حالانکه آئین چې کوم حق ورکړی دی نو باید چې مونږ هغه حق دی ورکړو.
ډاکټر قبله ایاز دا هم ویل چې ریاست باید د احمدیانو د حقونو لپاره نور ګامونه پورته کړي. بلې خواته د احمدیانو د مرکزي دفتر ویان فرید احمد وایي چې په میډیا کې د احمدیانو پر ضد پروپاګندې له وجې د دوی د فرقې خلک ځپل کیږي او باید د دې مخنیوی وشي.
ګلایازو افغان او غربي سرچینې وایي د سیمې یو شمیر هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې افغانستان بیا د پاکستان له لارې له طالبانو سره د سولې خبرو ته راضي کړي. د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط پروند وویل د سیمې یو شمیر هیوادونو استازو د افغان حکومت د کمی سلامتیا له سلاکار حنیف اتمر سره لیدلی او ورته یې وړاندیز کړی چې ولسمشر اشرف غني دي په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخیستو ته چمتو کړي. د ملي امنیت سلاکار ویاند وای حنیف اتمر بهرنیو استازو ته ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوالې ډلې لا هم په پاکستان کې پټن ځایونه او روزند ځایونه لري. احمد شیبر معلومات راکوي.
د یو شمیر هیوادو استازو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د پنځشنبې پروس خبرې وکړې. په حکومت کې دننه وي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. د سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په اوومه او اتمه په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویې ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملي لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هېواد یې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسېدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کانفرنس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار ده چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول هلته لاړشي خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغې خوانه د تروریستانو ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بل لور ته ویل ویدي چې سرچینې ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د احمد شیبر ریپورت مو اوریده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د جمهوریت د خبرونې ترڅنګ د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو د انټرنیټ لاله هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. هلته تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې کله تاسو تیر سوي په تکراری توګه هم اوریدلی شئ. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. شاهین بنیرای سره په سټوډیو کې دی. راځئ چې د هغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. په بنو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن پر یو مشر اکرم خان دورانی تربمی حملې وروستو د ګوندن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. د بنو د پولیسو چارواکي مشال لرته ویل دي چې په حمله کې دورانی ته سزیان نه دی رسیدلی دی، خو پکې د روغتیا د ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د قبایلی سیمو بې کور کړل شوي خلک به د راتلونکي کال تر نیمایې خپل کلو ته ستانه شي. گورنر نن د جنوبي وزیرستان په واڼه کې له قبایلي جرګې سره ملاقات هم کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند او قامي وطن ګوند د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د بلوچستان بلتون پالی وسلوالې ډلې مشر ډاکټر له نظر بلوچ یو ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړی وایي خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. الله نظر بلوچ په دغه ویډیو کې ناس خودل شوی دی او وایي د حکومت هغه پراپګنډې ناسمې دي چې ګواکې دی وژل شوی دی. ملګري ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 28 اربه ډالره هیروین بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو اټمي انرژي اداره وایي په تیر وخت کې د ایران اټمي وسلو جوړولو هڅو په اړه په خپل راپور کې غوسه پریکړه نه کوي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیس وایي هیواد ته د خطر پیښونکي تاوتریخوالي یو جدي عمل په شکې دوه کسان نیولي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین وایي لا هم په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنګېدو په برخه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره همکارۍ ته ژمن دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي دي فکر کوي چې د ترکیې مشرتابه قصدن دو اړخیزې اړیکې د بندې کوڅې لور ته بیایي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد کرکټ لوبډلې ته په سریلنکا کې له هند سره د سیالیو کولو اجازه ورکړې.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې شاهین بنیري وړاندې کوله. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابی اکرم خان لوستې دي.
جمهور اسپانه خپل درې کلی کې د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی اولس سفوري او ارزان انصاف رسولو په اړه ویلي دي چې ادارې د خپل کارکردګۍ کې بهتري راولي او غریب اولس ته د زر انصاف ورکړی شي. ادارې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس خبرې اگر چې عدلیه او محتسب ادارو په اړه وي، خو د غریب او د منځنۍ طبقې نه تعلق لرونکي خلکو کار د امروزه په بنیاد د عدالتونو نه علاوه نورو سرکاري ادارو سره هم وي، نو د دې نورو سرکاري ادارو کارکردګي د ټولو زیاته ښه جوړول ضروري ده. ادارې زیاتوي که سرکاري ادارې خپل کار په توګه سرته رسوي نو اولس به عدالتونو او محتسب ادارو پورې نه ځي. د ادارې په وینا د پاکستان اولس په عام توګه د تاڼو او پټواریانو نه مجبوره وي. یو کار چې په 100 ګینټو کې کېدی شي هغې لپاره غریب اولس د میاشتو چکرې وهي او د هغې سختې خبرې هم برداشت کوي. ادارې اخیري کلي کې باید چې د پاکستان حکومت د چیف جسټس د خبرو په رڼا کې دې اړخ ته هم توجه ورکړي او د عام اولس مشکلات او پریشانیانې لرې کړي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې زلزله او د سیلاب نه متاثره ضلع د چترا د لرې پرتو سیمو اولس د حکومتي د نه ترلاسه کولو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې لیکي چې د چترال ضلع د اولس مظاهرو نه دا ظاهریږي چې د چترال اولس د حکومتي ادارو نه شکایت دي. ادارې زیاتوي کال 1991 کې هم داسې حالات وو او د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په خصوصي هدایاتو د هوایي پوسټ په ذریعه د چترال لرې پرتو سیمو ته امداد رسول شوی وو. نو اوس د واورې ورېدو له کبله یو وار بیا د داسې امدادي اپریشن ضرورت دی. ادارې وایي د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود دوی ته امداد نه دی رسول شوی او دا خلک مجبور شول چې د احتجاج د لارې د حکومت توجه ترلاسه کړي. درې اخیره کلي کې امید پکار دی چې وفاقي او صوبایي حکومت دواړه به د چترال د اولس د غوښتنو او د محرومیانو ازالې لپاره متعلقه چارواکو ته هدایات جاری کوي او په اعلی ترین سطح به امداد رسول یقیني جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز
رویټرز خبری اژانس په بلوچستان کې د یوې بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د یادې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ښودل شوی دی. د پاکستان حکومت دعوه کړې ده چې نوموړی وژل شوی دی. بلخوا اژانس فرانس پریس په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د برید پلټنو په اړه د امریکایي پوځ او د دې سازمان غبرګونونه څېړلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده.
رویټرز خبری ایجنسی کې په پاکستان کې بلوچ بلتون پالو د زیارت په ورځ یو ویډیو خپره کړې چې پکې د ډلې مشر الله نظر ژوندی او د یاغیتوب په مشرۍ ښودل شوی دی. پاکستان باور لري چې د اګست په میاشت کې الله نظر په یوه چاپه کې وژلې دی. ایجنسی کې په بلوچستان کې ناامنه حالات د چین او پاکستان د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو اقتصادي راهداري پروژې لپاره یو ګواښ دی. د دغه پروژې لاره د صوبې له گوادر سیمې نه شروع کیږي. د اژانس په خبره د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا د خپرې شوې ویډیو د تاریخ تصدیق په ازادانه توګه نشي کېدی، خو د ډلې ویان میران بلوچ ویلي دي چې ویډیو په نومبر میاشت کې په بلوچستان کې جوړه شوې ده. په ویډیو کې الله نظر وایي چې د څه مودې راهیسې حکومت د هغه د مرګ په هکله پروپاګنډا کوي. دی وایي دا صفه دروغ دي. په ویډیو کې د ژمنه کوي چې جګړې ته به دوام ورکوي. بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې بلتون پاله ډله په بلوچستان صوبه کې تقریبا د تیرو لسو کالو راهیسې د حکومتي ځواکونو خلاف جنګیږي. اژانس د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي له خولې وایي چې ویډیو یې نه ده کتلې نو ځکه پریس نه شي ویلې. په ستمبر میاشت کې بوکټي ویلي وو چې د حکومت په باور الله نظر په اګست کې په آوران سیمه کې په پوځي کاروایي کې وژل شوی دی. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنسی کی په افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو په هسپتال د امریکایي حمله په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنې په هکله وروسته تر هغې فشار سیوا شو کله چې پوز د شوې غلطۍ تفصیل ورکړ، خدای په ډاګه نکړه چې آیا د پیښې به ځانګړې پلټنې کیږي که څنګه. ایجنس وایي د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د شروع په ورځ له هغې وروسته په پوز تنقید وکړ او د هغوی لاپروایي وبلله کله چې په افغانستان کې امریکایي کمانډر وویل د اکتوبر په درېیمه نیټه په کندوز کې پر هسپتال حمله د یوې انسانی غلطی لامل شوه. له دغه چاپې وروسته دغه هسپتال وتړل شو. په حمله کې دیش کسان وژل شوي وو. جنرال جان کیمبل د شروع په ورځ په کابل کې د نیټو په مرکزی دفتر کې د خبری کانفرنس په وخت د پیښې نیمه ذمهواري د امریکایي ځواکونو په ستړیوالي واچوله چې په کندوز کې د پنځو ورځو راهیسې د طالبانو خلاف په جګړه بوخت وو. خو نوموړي زیاته کړه چې شوې غلطي د پروسې او د سازمان د ناکامۍ له امله نوره زیاته شوه. نوموړي وویل چې د پیښې ذمهوار کسان یې معطل کړي دي، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. اژانس ایم ایس ایف د مشر کریسټوفر سټوکس د خولې لیکي د غلطیانو په هکله له وضاحت ښکاره شوه چې دا د امریکایي ځواکونو لاپروایي وه او د جنګ د اصولو سرغړونه وه. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پیښې د ځانګړو پلټنو غوښتنه کړې ده او وایي چې اوس هم څو پوښتنې په ځای پاتې دي چې آیا امریکایي زیانو په کسته او کو په بې احتیاطۍ سره هسپتال په نخه کړ.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بې پولې ډاکټرانو نړیوالې ادارې یو ځل بیا په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې ده. هلته د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې هم د داسې خپلواکو او پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمیر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. دې ادارو پر داسې مهال د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلې د اکتوبر په میاشت کې د کندوز پر روغتون بمبارۍ یو انساني تېروتنه وه. په هغه کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي وو چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د حملې په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر څرګندونو وروسته چې دا حمله یې انساني تېروتنه بللې وه، نړیوال غبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پیښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر و چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. دې سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي، ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حمله په اړه باید خپلواکي څېړنې وشي.
دا زموږ
لپاره ډېره وحشتناکه ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حملې پر مهال د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو وار بیا د خپلواکو څېړنو غږ کوو. په کندو ښار کې پر روغتون په حمله کې د بېسرحده ډاکترانو، د نړیوالې ادارې د کارکوونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون 10 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبې په ورځ د کندوز پیښه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه. دی وایي وسلوالو طالبانو له روغتونو، جوماتو، مدرسو، ښوونځیو او د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخیستی دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روغتون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت له امله حمله کړې ده. د امریکا پوځ تر اوسه په کندوز کې پر روغتون د خپلواکو څېړنو ترسره کېدل رد کړي. د بېسرحده ډاکترانو نړیوال سازمان د حقایقو د موندلو له نړیوال کمیسیونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د بېسرحده ډاکترانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازې ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
د خبرو پښتونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نورو صوبو ته د کتابونو او نورو شیانو خپرولو کار نه استوي. د خلکو تېره ورځ په پېښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استول کېږي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به پر خیبر پښتونخوا کې چاپخانې وتړل سي او د دوی به بېروزګاره سي. شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې رچاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسیشن یو مشر امجد علي مشال لیډو ته وویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده. او په پاکستان کې یوازې خیبر پښتونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پې 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهدارانو لځي. او که چېرې دا هر څه هم داسې روان وي نو د خیبر پښتونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بېروزګارۍ کې زیاتوالی راشي.
دې صوبه کې په کتاب باندې 17% جی ایس ټی ده او ریمینینګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اټوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندی مهیا. زموږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس باندې 10 to 12,000 ورک فورس دي، بیا سب کنټریکټرز دي زموږ جی، بیا لکه په زرګونو دي. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي. نو دې سره لکه سټیټ ټیرریزم مکوي ډېر غریب صوبه ده او تکلیف کې دی عوام ډېر زیات
دي. دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنټیر پرنټرز اسوسیشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دغه د ماشومانو ته هم کتاب نه ملاويږي، که ملاوم شي 30% کتاب بګرانېږي نو ټول به سفر کیږو. موږ د دې صوبې خلک یو، موږ دا کار ډېر مودې نه کول لګیا یو. په خپل د پی ټی آی ورکر دو لیکن موږ نن توبه وستلا نو دوی لم وړ ورک دې دا پاره چې موږ دا نن روزګار نه به غمش. هلته عمران خان صاحب دی، هغه وی موږ 80% بند کارخانه او چلولې شرط دی. دا د سوک ورک اداره پټونه چې کم چالو کارخانه دي 100 کارخانه تاسو بند وی لګیا اوس دوی چې دا ټینډر سیستم را لاسو 85 کارخانو نه دوی د صوبه خیبر پښتونخوا 15 کسان را وسته نور ټول اوټ کړی جی.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره سووارې د تماس نیول هڅه وکړه، د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بل خو د چاپخانو مالکانو دړک وکړه، کچري صوبایي حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نورو صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په دې وخت کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي سخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنه ولس بیا هم ور باندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبرال جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟ د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي او نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په تیره خپرونه کې مو د پاکستان په جمهوري تاریخ کې ځینې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسیاتو پوهانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ورباندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسیاتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کېږي.
دا خوشکاره خبره ده چې په بالغو او پخو ډیموکراسیو کې داسې نه کېږي، ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهان د ډاکټر خالد غوث په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوري کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوري کلچر پخ شوی نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا کس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري.
خو پوهان دی ډاکټر هماناز بقایی تیر ځل ویلي ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي، او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړېدل دومره لویه خبره نه ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے رہتا.
که جمهوریت وی او که نوی، د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټکټ ورنه کړ، نو په خپل په آزاده توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوث ګړی چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما برداری پر اساس جوړه شوې ده، ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کی جس نوعیت سے سوسائٹی
کمنګ د پاکستانی ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو، نو ټولنې سیا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بلکل ته د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده، او پکې نن د تیر ځل باسته په کتو هغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزوري لامل شوې دي. د مثال په توګه نن به تاسې په خپرونه کې واورئ چې آیا د سیاسیاتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولي او کنه. همداراز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پرتله شي، نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتي انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندویي کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څېړو. څو اونۍ مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همداراز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. دې رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی، خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2014 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلی کړې وه او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلي ول.
هند لوی هیواد انوالته صوبائی یا ولایتی انتخابات ډیر وخت اخلي. موږ په یو ورځ یا د یوې اونۍ دننه د صوبائی او قومي اسمبلیو انتخابات کوو، نو د ډیر وخت لګبله په هند کې ولایتي انتخابات د مرکزی یا وفاقي حکومت استازیتوب یا مینډیټ ته د ټول پښتنې یا ریفرنډم معنی لري. همدا کار د نریندر مودي له حکومت سره وشو، ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمنۍ وروسته په بهار کې ولایتي انتخابات وشو چې پکې خلکو د مودي پنجابی بی جے پی گند رد کر پا پاکستان کے ددے برعکس کارو شو پا پنجاب کے دبلدیاتی انتخابات لمڑی پڑاؤ نتیجے خائی چی خل کو بیا مسلم لیگ نون بریالی کڑو د سن پا کلو کی یہ پیپلز گند تا رائے ورکڑی نو اس دا دلیل ہم ورکولی شو چی پاکستان تحریک انصاف چی دا 2018 کال پا انتخاباتو کی دا درغلے تورونا پوری کڑیو هغه بالکل غلط و ځکه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رایه ورکړه چې پخوا یې ورکړې وه.
پیپلز پارٹی کنسولیډیټ ہو کے سامنے بلکہ اب تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے.
که خلق تر یو حد پر زونو گوندونو باور لري نو آیا دا د هغه دلیل زد خبره نه ده چې ګواکې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښت کمزوری دی؟ د سیاسیاتو پوهان وایي خلک هرومرو ځنو ګوندونو ته رایه یا ووټ ورکوي خو د دې دا معنی نه ده چې ګوندونه پیاوړي دي. نو که دا ومنل شي چې د ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزوری دی او دا چې ګوندونه پر شخصیاتو ولاړ دي نو آیا یوازې دا یې د کمزورۍ لامل دی او کنه؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وایي یوازې دا خبره نه ده بلکې په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسولی دی. پوهان وسیم وایي کله چې پوځیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لرې ګزار کړل سي او د انتخاباتو عمل ختم سي نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولی دی. د مثال په توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو تر لسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدانه وایستل سي نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لس کاله پس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بې استازیتوب سیاست پر مخ ځي.
ان ریپرزینټیټیو سیاست جو ہے انسٹیڈ اف ریپرزینټیټیو سیاست وہ لائی گئی.
پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم وائی د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وی مانا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وی بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې یې مثال لیدل کیږي.
یونیټی سنټرلایزیشن اف پاور ان د هاندز اف
د پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاري تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپاله روحجانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یو نتیجه ده.
ډاکټر هماناز بقایی وایي په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخلې جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمني وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
دا به په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو او ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغوی ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یو سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي ځکه چې که سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینۍ سطحې ته رسیږي او پوځیان خو هسې هم پر واک قابض وي نو له دې نه یریږي. ګوره تاسو ولیدل چې سیاسي مشرانو تر اتو کلونو ځنډ وروسته په سند او پنجاب کې بلدیاتي انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
دا کراچی پونتون نړیوال اړیکو څنګه په خوانی مشره ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کودتاګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لکبله هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شي دي بلکې جمهوریت هم کمزوري شي دي.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بعض اوقات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي بي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
له
ډاکټر خالد غوث هم پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه. نوموړی وایي نظریه او منشور ډیر زیات مهم وي ځکه چې دا د سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواري لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپلې انتخابي حلقو او ووټ ورکوونکو سره د اخلاقي ژمنتیا یوه رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ ورکوونکو سره یوه اخلاقي ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته پر هغې نظریې هیڅ عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په اوسني لیبراله یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریات زیات ارزښت نه لري ځکه چې اوس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسئلې ورحل کړي.
د نظریې سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت د ولس کارونو کولو ته وایي نو ځکه د هغوی نمایندګي په کار وي او د نمایندګۍ یا استازیتوب مقصد همدا وي چې د ولس خبره واورېدل سي او ولس بې شماره مسلې لري. نظریه بیا هم په هندوستان او پاکستان کې استعمالیږي لکه د مذهب استعمالېدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي که نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلی نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته په کتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو ګټلی خو په حقیقت کې داسې نه ده.
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که یې دا کار کاوه نو بیا باید د اسلام پاله ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بې ثباته دی خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او د ولس ترمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري د اوبو په اداره کې په وابډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یوه بادار او حامی ضرورت وي د نظریې نه.
خو د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وایي د ګوندونو نظریه مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کیدی شي خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے. ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو. موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاءالحق پر کومه لار روان دی ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي او دغه نظریه فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا کول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو خو د هغه دریځ روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یوه واضحه نظریه نه وي نو زر بې لارې کیږي. شمنتیا نه ښیي او بیا یې تاسو محاسبه هم نشئ کولی.
اور ان کو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے.
اور ان کو پنرنے خبرونے کی تاسو اوردل چی واز د سیاست والانو او د هغوی د واک یا طاقت سیاست طریقې نه بلکې پوزي واکمنۍ هم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښتونو او تنظیمي حالت ته تاوان رسولی دی. بل دا چې ځینې پوهان ګڼي چې په جمهوریت کې خلک هغه کسان منتخبوي چې د دوی د ورځني ژوند اړتیاوې پوره کړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي او مسئلې حل کړي، نو ځکه په اوسني دور کې نظریه مهمه نه ده. خو نور پوهان بیا له دې نظر سره اختلاف کوي او وایي د ګوندونو نظریه یا ایډیالوژي ډیره مهمه وي، ځکه چې همدا د هغو ګوندونو د اخلاقي ژمنتیا اساس، د هغوی د کار لوری یا سمت روښانوي او د نظریو پر اساس ولس کولی شي چې ګوندونه محاسبه هم کړي. آیا د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو پوهانو دا خبرې د پاکستان او بالخصوص پښتون میشته سیمو سیاستوالان مني او ورسره موافق دي او کنه؟ دا موضوع به د جمهوریت په راتلونکي خپرونه کې د سیاسي ګوندونو له غړو او مشرانو سره وڅېړو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت